مخکخی خزی.
دی اگست 15 سمه چې د اسات لټ څلیرشته منټې سره سمون خوري، هغه ورځ ده چې تیر کال په همدې ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل. د ګڼو کسانو په باور دی اگست له 15 سمې څخه وړاندې هیچا فکر نه کاوه چې په یو ورځ کې به په پلازمینې کابل کې هر څه بدلیږي او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیره بیا افغان ښځې لاسو ګریوان دي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادري پکې غوره ګڼل شوی او په لرې وطنونو کې د محرم د شتون موضوع غڅېږي چې بې کسه او بې وسه میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنې دورې کې د یو شمیر میرمنو خاطرې اورو. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، په هلمند کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس او د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت پخوانی مرستیاله او د بشري حقونو فعال برېښنا صافی، او بل میلمنه مو لیکواله او ژورنالیست مریم هوتک ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر راغلی.
سلامونه ساستا او د پروګرام ټول محترم ګډونوالو ته
سلامونه او درنښت مو ومني.
ډیر زیاته مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خرا پایل کو لاندې به باست دوام ورکو. په پایل کې تاسو د یو افغاني په صفات، د یو مور په صفات نننې ورځ څه رقم را پیژنئ؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15 نیټه د افغانانو لپاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منستراتک د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومیدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامه د دغه ځای څخه شوې ده او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي او د افسوس څخه پرته به د هغوی هم څه لاسته نه راځي. زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو. د نه هیریدونکي خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره. موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
اوس به راسو اغلی کړو خیل ته. تاسو غواړم پوښتم چې که په تیر یو کال کې د میرمنو هغه ډېرې لوی ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکی ستونزې دي که سیاسي دي؟ دوه تر شا څه پټ دي؟
په افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي، مدني، اقتصادي او ټولنیز حقونو څخه محرومه شوي دي، دا دوه دلیله کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپل مارقم ډېر کلیوالي او سنسټیزه افکار لري، اصل د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي له هغو مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړي تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، دوی دوه ګونی نصابونه لري. هغه مدارس کې چې افغان کسانو درس نه ویلي، هغوی پوهېږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کولی شي افغانستان څنګه په شا وتنبوي، افغانستان کې څنګه افرادګرایي رایج کړي، افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسېږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه باندې حسول او له صحنې نه لارې کول، بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې یو وخت کې برېټانیا په برصغیر کې عین پالیسي غوره کړې وه د دې لپاره چې د خلکو مقاومت مات کړي، نیمایي کې کمزورې کړي. نو کوشش وکړه په هغه وخت کې چې زیاته مسلمان میرمنې حتی په دوی پیسې نواب یا د هر یو ایالت مشري په غلط درلودله، نو د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دوی باندې په هغه وخت کې چادري حتمی شوه او له صحنې څخه یې حذف کړې. یعنی هغه فشار چې په انګلیسانو د وختو استعمارګرو باندې دغه فشار څنګه کم کړي، نو هغه داسې مختلفې بهانې او یو د مسلمانو مېرمنو ته هم دغه بهانه ونیوله چې دوی به چادري واغوندي او دوی باید په کورونو کې کښېني. یعنی دغه مقاومت سم نمایي کړ، نو همده عین کاردن پاکستان په افغانستان کې کوي او هر بار کوشش کوي چې همداسې ذهنیتونه د افغان نارینه ته ورکړي. هغه څوک چې کلیوالي ژوند کړی دي په مدارسو کې درسونه وایي، نو دا خپله د یو مملکت په شاته تنبول د یو مقاومت نه هغه ملي ارزښتونه اخیستل په اصطلاح شاته تنبول نو د ښځو حذفول زه فکر کوم چې بره لوی یو تنګ نظري تر څنګه یو سیاسي غیر مرئي لاسونه دي چې په افغانستان کې ننوتي دي او ښځې له غواړي چې له صحنې نه لرې کړي. دی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بې سواده مور به کله هم یو با سواده نسل ونه روزي چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزي چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نه شي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پاتې کېږي.
بله قدرمنه اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بل میلمنه هم راسره یو ځای سو د لغمان ولایت پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برېښنا صافی. برېښنا جانې تاسو هم ښه راغلاست، وایي پوښتنه به مطرح کړو.
ډېره مننه. سلام.
تاسو به درته وایي کومې پریکړې چې په دې وروستي یو کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې د تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
فایل کې د ازادي راډیو مخکخه خو خبرونه درانه چلوونکو درنو میلمنو او ګران اوریدونکو ته سلام او درنه خوړاند کوم. په زمن کې د اگست 15 مده افغانستان د تاریخ تور او رس چې تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیله لمنځه ولاړې او افغانستان ونړیدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغی، د دې تسلیت وایم ټول افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منسوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړی قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبان وروسته له شل کلونو بیا تیر کال یعنی 2020 کال د اگست په 15 د شل کلونو نو وروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول او د واکمن نیدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول او په لومړنیو ورځو کې دستور صادر کړو چې باید ټولې ښځې په کور کښېني، او دلیل یې هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی. د دندې ځای د نامطلوبوالي له وجې ښځې په کور کښېنولې، د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو، هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کوله د دوی ټول صلاحیتونه یې سلب کړل. نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محروم کړلې، په رسنیو کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د نړیوالو د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم، یا نور هغه ورځې چې د یو ښې حکومت ولۍ د اصولو د ترویج لپاره هغه نشرېدل، هغه د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښيي چې طالبان د ټول هغه نړیوال اصول او میثاقونه چې وضع شوي دي دا غوي سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پښو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپلواک دي کنه، اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤل دي. دوی مسؤل دي چې د بشري حقوقو ترجمان پاتې شي، د ښځو حقوقو ترجمان پاتې شي، د حکومت ولې.
دوی وروسته خبري وکړه میرمن صافی، ډیره زیاته مننه په دې مسالې باندې. وروسته د خبرونه په لړ کې اتمان غږیږو بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبري هم بیلابیل دي. مثلا موده وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. لدی خبر وروسته هم کومه مثبت نتیجه ونه لیدله. دا موضوع دا نه خی چې په خپل د طالبانو د مشران په منځ کې هم د نظر اختلاف شته چې دا بیا بیرته عام ولست زیان رسی.
ګوري دغه د دوی دغه واکمنی دغه یو کال دوره کومه تاسو تحلیل کو دا هر یو ته سرګند ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف دلی ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زمونږ افسوس بعض اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعض شیان نشریږي په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کیږي چې ټول پښتانه هم داسې فکرونه لري. بر علاوه دا فکر دی چې سره نسته چې په طالبانو کې خپل دننه هم ډلې ټپلې دي. نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطي کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نسته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو همدا شانتي مجمع
یعنی دوی په خپل منځ کې هم اختلاف د غوړی تاسو هم دوی کنه چې دوی په خپل منځ کې اختلاف
شته، اشکار دي، واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل منځ کې متحد نه دي، او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیاسو او دوی څنګه صحنه ترغله په دې هم موږ ټول پیشبینی کول موږ په یدل چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري، او کدوې صحنه تر همشي د یو سلسله فرصتونو لکابله بیا هم دوی اقتدار ته پات کېدلای نه سي. چې هم دا اوس نمونه هم دا اوس خپل مثالونه وینو.
بلی خبرته به دوام ورکو اوس به وار ورکو بیا اغلی کړو خیل ته د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د ښځو له ګډون نه ویر لري کدي دوی په تعریف کې چې اسلام نه لري ستونزه ده.
دا د ښځو ملي کول کار څخه هیڅ نو شرعي اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستې دي په صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې میرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینې ښار چې مترقي ښار د وخت د ښار ښاروالا په نوم د شفای و خزاوه، و همدارنګه د مکې د ښار کنټرولر هم یو میرمن و، او په هغه وختونو کې همیشه چې خلیفه د اسلام به په عامه ځایونو کې په اصلاح خبرې کولې زیات وخت همده شوي چې د ښځو طرف نه مثلا باندې اعتراض یا انتقاد شوی دی. مثلا یو موضوع چې حتی دا د مهر موضوع وه، کله چې حضرت عمر غوښتنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې اندازه وټاکئ د مهر دپاره، یو مېرمنه اوس په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفه د اسلام ته دا ستا حق نه دی چې ته ماته تعین کړې چې څومره مهر واخلم. دا زما حق دی، دا حق ته اسلام راکړی دی، او ته په دې کې اجازه نه لرې چې مداخله وکړې. نو خلیفه دی وخت خپل معذرت وغوښته چې د مېرمن په حق ده، اما صرف دې وغوښته چې چون مالی وضعیت خلکو ښه نه ده تاسو باید حداقل هغه واخلئ. یعنی دوی ته وایي چې اسلام کوم حالت چې دی وسله نه کړی ده، یا خود دوی خپله ویره تنگ نظری د ښځو د کار خلاف مسله ده چې فکر کوي چې ولس بې خبره ده، په اسلام باندې خبر نه ده، دوی په مغه سطح باندې توجه کوي چې دوی فکر کوي چې خلکو قناعت کړی، خلکو قناعت نه دی کړی. په افغانستان کې سل کاله رئیس میرمنې کار کوي، دا نه فرهنګي مسله ده، دا نه د سنتي مسله ده، نه ده دودیزه مسله ده، فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړی، مغه رقم یو شخصي تفکر دی، همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د نویر لري چې باید همدا یو د خلکو مخالفت یا مقامات که دا نیمه فزی شد لبه سحنی نلده اینشی نو دبا مون بانی با فشار کم سی. هرچه چه مشوره ورد کرده مطلق غلط مشوره ورد کرده پده که دیوستر تاوان سر مخامخ دی و لس بالاخره دا غفق رو تنگ دستی و بیچرگی به یه وقت مرحله رازی چی به خبر به بدید خرابه سی به دونش کار چی میشه پا مرمی بانی خلق آرامه که نو بهتره ده چې واقع اسلام ته مخه کی او د خزو د حقونو له نقصول نه ډډه وکړي او د کار زمينه کورنوي ته برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې کونډې د تقریبا درې څلوېښت کاله د جنګ او د ناورین نارینه تر اخیستې دي او د ډوډۍ پیدا کوونکي صرف مېرمنې پاتې شوې دي. نن چې دوی د عاید نه لري نه پوهېږم خدای خبر چې دوی به په کومه حالت کې، خو مغه دې چې چا به ډوډۍ خرڅ کړي، مغه دې چې چا خپل ماشومان خرڅ کړي، او دا فقر و تنګدستي شه دومره نورې جرایم په افغانستان کې پیدا کړي چې بیا به طالبان نشي کولی چې هغه کنټرول کړي.
میرمن صفائی، تاسو به درته وای کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګې پټيږي، بیا په کور دننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي، د دې پایله به څه وي؟
دا چې په هر ټولنه کې د غټولنې 50% وګړي یا افراد ښځې تشکیلي او دا یو بشري ځواک دی، کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي یا تخلف کیږي، دا په دې معنی چې یو ټولنه کې دغه ټولنې نیمایي بخش یا نیمایي برخه دا فلج کیږي، د هغوی حقوقو ته چې کله درناوی ونه شو، د هغوی حقوقو تامین نشول، معلوم ده چې د هغوی مکلفیتونه هم صدمه ګوري. کله چې مکلفیتونه صدمه ولیدله، د یو ټولنې 50% قشر صدمه ولیدله، او دا ټولنه خپل ناقصه کیږي، نیمګړی کیږي، دا نشي کولای د نور نړۍ سره د سیالانو سره هغه چې خای د پرمختګ پوري تای کی، چې دا خپل یو ناورین ته د یو هیواد لپاره د یو ټولنې لپاره چې دوی په سیستماتیک ډول دوی په قصدي ډول دوی کوشش کوي چې خپل خای خپل ځان پتی شي وي. دا په دې معنی چې یعنی د خځې حضور په ټولنه کې، د خځې حضور په سیاست کې، د خځې زور په ټولو برخو کې دا یو غواخ نه دی، دا فرصت دی چې دوی پوه شي، د حکومت لپاره فرصت دی، د نارینه لپاره فرصت دی، د هغه کورنۍ لپاره یو فرصت دی، او دې ته باید طالبان توجه وکړي. بدبختانه طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د ښځو د حقونو برامته کولو څخه به دوی سیاسي بهره واخلي، او بدبختانه دوی چې په دې فکر کې دي دوی نشي کولای سیاسي بهره واخلي، مګر لدې چې دوی د ستونزو سره مخ شي، د مشکلات سره مخ شي، او بل سلاسه نشي راوړی. د ښځو حقونه باید دوی ورکی، د بشر حقونو ته درناوی ولري، د دیموکراسي ټول اصول باید دوی ومني او ورته پابند وي. په لومړي قدم کې دوی یعنی یوازې د ښځو حقونو مسله نه ده، دلته د ټولو افرادو حقونه نقص دي، دلته د حکومت ولای اصول نقص دي، اجماع نشته، مشارکت نشته، ټول ګډونټوب نشته، چې هغه د حکومت ولای هغه اساسي ارکان دي، د دې ترڅنګ هغه منتوبه ورتیا نشته، کار اهل کار نه سپارل کیږي، موږ تاسو ګورو رونتیا نشته. نو دلته یوازې فاجعه د ښځو حقونه نه دي، دلته فاجعه ټول بشري حقونه دي چې بدبختانه نقص شوي دي او د نقص کېدو په حالت.
ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو، یو بل میلمنه مو هم اوس په کرخه کې راسره یو ځای شوی دی، مریم جان اوتاک، لیکواله او ژورنالیسته. کمی غاوري ستړي مشي خرغلی،
ډېر مننه کوم.
له تاسو به وپوښتم، دی یو ځواني په صفات کله چې انجونی غواړي چې خوندي خلاصي، خوندي نه خلاصيږي، کله چې میرمنې غواړي چې دفتر ته لاړ شي، کار او وظیفې ته نسی تللی، دغه حالت کم دسي دوام وکا، تاسو دی یو ځواني په صفات پایلې چې ویني؟
نن څخه یو کال مخکې موږ تاسو ټول شایدان اوسې تیر نظام سقوط او څنګه ټوګه د ښځو د بدبختۍ تیږي کې خدل او لدغه بدبختۍ نه یو کال وته. د یو کال په جریان کې یوازې خوندیونه تړل شوی، ادارات هم تړل شوی، هغه کوم اکر حقونه چې د ښځو لومړني حقونه دي او د هغوی حق د سداد ورکړل سي له منځه لاړل، له پښو نه لاندې شوه. په ټولنه کې ونډه اخیستل د متاسفانه چې په دغو ټولو شیانو باندې سترګې پټې شوي دي. نن سبا کې ښځې یوازې د تعلیم په برخه کې نه، یوازې د کار کولو په حق کې نه، بلکې په خپل ټولنیز حق کې هم چې باید د انساني کرامت احترام وشي له ستونزو سره مخ دي. نن سبا تاسو ګورئ پیو پانا په بل بانا باندې ښوونځي تړل کیږي، یا مثلا میرمنې له کارونو څخه ایستل کیږي، یا دا کوم د انساني کرامت حق او احترام چې هغه لري هغه نه ورته ورکول کیږي. استفاع باید یوازې په کابل کې د کابل په میشتو مېرمنو باندې ونیسي چې دوی دلته ژوند کوي، مثلا له کور د باندې وځي بازار ته، هغه د خپلې اړتیا وړ توکي رااخلي، رانیسي کور ته ځي. لرې ولایاتو ته به هم نظر وکوو. څه وخت د مخه په هلمند ولایت کې موږ تاسو شاهدانو راپورونه خپاره شول چې دې مېرمنې په دې خاطر په بازار کې وټکول شوې چې له شرعي محرم څخه ولې د باندې راوتلي دي بازار ته. یا مثلا همداسې په کندهار ولایت کې چې زموږ ځینو همکارانو د سترګو لیدلی حال راوړی چې هغه کوم کرامي او انساني حق چې د مېرمنې د باندې انساني کرامت احترام وسي نه ورته کېده. مېرمنې یا اصلا چا موټر ته نه پورته کوله په دې چې ولې محرم نه لري، یا به یې که پورته هم کړه د موټرو په ډله کې به یې پورته کوله چې دا د یو انسان انساني کرامت ته د احترامي د توهین ده. خپل د کابل په ښار کې چې څو سجایزه په خپله ورسره مخ شوې یم، کله چې اداراتو ته بغیر له محرم څخه مېرمنې یا نجونې مراجعه کوي هغوی ته د ادارې ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي چې خپلو ستونزو ته رسیدګي وکوي. هلته هغه خپل ستونزې هوارې کې دوی نه د محرم غوښتنې کېږي. تېره شل کلنه جګړه کې د افغانستان ډېر زیات ځوانان او نارینه نسل قرباني شوه، شهید شوه. دغه شیانو ته باید پام وسي. یو مېرمنه که چېرې په کور کې محرم نه لري، هغه محرم نه کومه کېږي، نه په پیسو اخیستل کېږي، نه په کرایه نیول کېږي، نه بېرته له ګوره له خاورو څخه را ایستل کېږي. نو په دغه اساس ځینې هغه اساسي ستونزې دي چې یعنې نوی حکومت باید ورته پام وکوي. د ښځو انساني کرامت احترام کول دي، د هغوی ستونزو ته رسیدګي ده. یعنې په هر وخت کې هر زمان کې نه شي کېدلی چې مېرمنه له ځانه سره محرم ولري. دا غټې ستونزې دي نن سبا په ټول افغانستان کې د مېرمنو لپاره.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اوس بیا لاغلی کړوخیل نه پوښتو، تیره ورځ هم په افغانستان کې د میرمنو لخوا په عامه خبره خود جوشانه حرکتونه ترسره شول. میرمنې د کابل واټونو ته راوتلې، مظاهرې وکړلې. مخکې هم دا کارونه شوي وو خو د خلکو په وینا چندان نتیجه یې ورنه کړه. دغه حرکتونه باید څه رقم ترسره شي چې تر یو حده پورې مثبت ثابت شي؟ میرمن کړوخیل،
زه فکر کوم چې افغان ولس منتظر ده چې دنیا د دې برخلیک څنګه ټاکي، یا څنګه یو ځل بیا طالبان لري کوي، یا طالبان اصلاح کوي. نو باید افغان مېرمنې چې کوم جرأت او شهامت کوي که دا ټول ولس عین اقدام وکړي، بیا طالب مجبور ده چې تمکین وکړي، واک ونیسي، تغیر د سیاست وکړي، نرمش راولي چې بدون شک هغه به په ګټه مخامېږي. نو تر څو پورې چې ولس فقط په ښځو باندې اتکا کوي، هغه خپله خور مور ته اجازه نه ورکوي، بلکې مغه یو څو مېرمنې دي چې بار بار جرأت کوي، شهامت کوي، سلکونو ته راوځي. نو دا د ولس همغږي، د ولس حمایت، د ولس ریدل د فکر کوم چې دنیا به هم دې ته واده راکړي، او طالبان هم دې ته واده راکړي چې خپل هغه دریځ باندې تجدید نظر وکړي. غیر دغه نه دا مقاومت که هر څومره صرف یو ښځې وکړي، یو محدود ګروپ یې وکړي، نو دا پروسه به لږ اوږده کړي. اما په هر صورت شاید یو مرحله راشي چې بالاخره ټول ولس تسلیمونی شي او د افغان مېرمنو سره همغږي شي.
بله، قدرمن اوریدونکو او درنو مېلمنو، د اګست د 15 منټې پاک لا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ ده، د واټس اپ له لارې مو په ناروې کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکری بارکزی خبرې هم راخستې دي.
تیر یو کال د خوشینۍ او لانجو نه ډک کال و، هم زما لپاره، هم د افغانستان خلکو لپاره. زما لپاره ځکه چې خپل ملک، خپل کور، خپل ګور، هر څه مې د لاسه ورکه، او داسې کسان ورباندې حاکم شو چې نه زما په جغرافیا کې را سره موافقت لري، نه زما بیرغ ته، نه زما تاریخ ته، نه زما هویت ته، نه زما جنس ته، چې ښځه یم دوی احترام لري. یعنی دا ډېر دردونکې ده. کومه ورځ باندې چې کابل طالبانو ته سپارل کېدل، زه په هماغه ورځ باندې خپل یو مخکنی سفر مې درلوده له معایناتو لپاره تلم، نو میدان هوایی کې وم. په میدان کې خبر شوم چې زما کور ته طالبان ننوتلی دي. حتی میدان کې چې دننه هم وم، د دوه د لاسه مې آرامي نه درلودله. چیرته چې زه به تلم، که څه هم مخ مې پټ و، خو دوی را پسې و. په هر صورت سره دا نه تنها یوازې زه بلکې د افغانستان ډیر نور میرمنې هم په همدغه شرایطو باندې دي. سربیره پر دې چې ما نه غوښته د طالبانو تر بیرغ لاندې ژوند وکړم، دا زما وطن افغانستان نه یو اعتراض و. د هغه نظام پر ضد باندې چې نه د افغانستان ملي ګټې ورته محترم دي، نه د افغانستان د خلکو رایه او نظر ورته محترم ده، نه دوی قانون مني، نه افغانیت مني او نه هم اسلام مني. بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوم، بیا هم د افغانستان او په افغانستان کې د بشري ناورین په خاطر باندې لابي کوم چې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسیږي. بیا هم د افغان میرمنې او د افغانستان د خلکو غږ د عدالت لپاره جګوم. بیا هم د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوم. بیا هم نه غواړم چې زما ملک د هغه پروژو قرباني شي چې متاسفانه یا شرق یا غرب په هغه کې ګټون کې. بیا هم غواړم چې د افغانستان د خلکو د هویت، عزت او حریت نه دفاع وکړم.
بله درنو میرمنو، د اغلې بارکزی خاطرې خو مو د کابل د سقوط د لومړۍ ورځې نه واورېدلې. میرمن کړوخیل، وضعیت خو دغه سیده، مثلا ښوونځي پرانیستل شول، په اکثره ادارو کې میرمنې ورځ تر بلې له دندو څخه لرې کېږي، نه پرېښودل کېږي، په تګ راتګ بندیز ده، په حجاب او د محرم مسایل ده خبرې. په دغسې یو وضعیت کې اغلې کړوخیل، تاسو میرمنو ته څه ویل لرئ او خپل د طالبان حکومت ته څه وایئ؟
دا د طالبان مسؤلیت چې اوس په هر طریقه چې راغلی، اوس حاکمیت دوی په لاس کې ده. حاکمیت د مشروع کولو لپاره باید کار وکړي، دغه وطن چې د ولس او دوی تر منځ د بدبین نه ولاړ شي، خپل دروازې خلاصې کړي. هر نوع تنګ نظر یا هر نوع سیاسي مشورې یا فشارونه چې د هر طرف نه، هر ملک له هر چا نه په دوی باندې باید اخته نه وایي. د افغانستان ملي ګټې مهمه دي، د افغانستان آبادي د ښځو او د نارینهو په ګډ کار باندې تضمینېدلی شي. د افغانستان نجات په معارف کې د زده کړو د تعلیم له لارې نه به کېږي. د افغانستان ملي شتمنی باید وشوري، د خلکو ژوند باید خوندي اوسيږي، او دوی هغه تنگ نظر مشران چې لري هغوی د دلدند نه ګوښه کي، او بیا د هغوی ترټوی چې په درقم چې دوی مخته ځي، دا شنسي کوي چې ټول افغانستان د شپږ تنگ نظر په ګراوګان ونیسي یا په انحصار کې ونیسي. نن افغانستان سره هیڅ نو کومکونه نه کېږي، پروژې په ټپه باندې ولاړې دي. بالاخره د افغانستان ولس دغه تنگ دستي، دغه فقر، د بېچارګي، د محرومیت له کار، له تحصیل، له ګشت و ګذار نه تر کوم وخته پورې به کېدای شي څه فکر کومه د رقم نظامونه نه شي چلېدلی. امیدوار یم چې دوی په خپل دریس کې تجدید نظر وکړي، او همدارنګه د خپل خویندو له حقونو څخه پوره ملاتړ وکړي. افغان ولس باید خاموش پاتې نه سي، د دوی حق رسي په مشروع شکل، په مدني شکل باندې خپل اعتراض برقرار وساتي، او له نړیوالو باندې هم غږ وکړي چې د سکوت خپل مات کړي. باید چې هغه کسان چې د افغانستان حکومت دغه وضعیت راوستی ده، یا په دا رقم مشوره ورکړي یا حمایت کوي، دنه د لاس واخلي، پرېږدي چې افغانستان په مستقل مملکت یا په مستقل شکل باندې مخته ولاړ شي، او طالبان هم خپل استقلالیت حفظ کړي، او کوشش وکړي چې نه پاکستان ته غوږ ونیسي، او نه ایران ته، او نه چین، نه روس ته، بلکې افغان ولس ته غوږ ونیسي، او خپل مشروعیت افغان ولس نه ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، په هلمند کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس قمر نیازی، د لغمان ولایت پخوانی مرستیال برېښنا صافی، لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک، له تاسو ټولو نه نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ، او له اوریدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه کوو چې زموږ بحث واورید. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.